لمسې د وایس اف امریکا دی وده یا وساته خبری خبرونه وړاندې کوم کیسه قربانی یوزا کلسوم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو خبرونه کی شو راغلاست ویو نن د اتوار یک شنبه ورځ د کال 2013 د اپریل یو کم دیر سمنه ته د پاکستان کې دا وخت د شپې لس بجې دی افغانستان کې نه نیمه او دلته واشنگتن ډي سي کې د غرمې یو بجې سوې دا را سره ملګری یو سي د خبرونو تفصيلي راپورونه درته وړاندې کوو خو ول درته ویو د نن ورځې د مهمو خبرونو
د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي د سوات او پښتنو د نور سیمو امنیت ریاست تباه کړی دی. نن د سوات په کابل کې یوې غټې ولسي غونډې ته په وینا کې نوموړي په سوات کې د پوځي چونې د نه جوړولو غوښتنه کړې.
د افغانستان فوج وای په بلخ ولایت کې د امریکایي ځواکونو په وای بریدونو کې لشتر لژه 15 طالبان وژل سوي او تر سلویشت زیات شوبل سوي.
او د امریکې د بهرنیو چارو نوې ټاکل شوی وزیر مایک پمپیو د منځني ختیځ سفر په لړ کې سعودي عربستان ته رسیدلی دی. چارواکي وایي سعودي واکمنانو سره به د ایران اټومي پروګرام او شام جګړې په اړه مهمې خبرې کوي.
قدرمنو اوریدونکو اولیدونکو را سره ملګري اوسې یو ساته خبری خبرونه کې یو شمیر مهمو خبرونو تفصیلي راپورونه لرو.
دا د وایس اف امریکا ډی رادیو او ټلویزیون دی د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین غوښتنه کړې ده چې سوات کې د پوځي چاونی او پوځي هوایی اډا نه جوړیږي. نوموړي ادعا کړې چې د سوات امنیت ریاست تباه کړی دی او ترهګري په پوځي چاونو کې بیرته کینولې دي. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د سوات نه د ډی رادیو خبریال فیض افر نیخ باندې په لاین راغلی دی. فیض افر صاحب سلمی شرطو په خیر علی فیض افر صاحب اول خو د دغه اولسی غونډې ته کومو خلکو وینا وکړې دي منظور پښتین او نورو مشرانو او کوم غټي خبرې کړې دي؟
د سټیج د کابل ګراوند کې د جلسو د پښتون تحفظ مومنت چې د مخې د خاص پر کړو د ګراسي ګراوند د پاره چې سوات سټډیم ورته ویل کیږي منګور خار په منځ کې دي خو هلته انتظامی اجازه نه ورکړې او تدو اعلان کړو چې موږ به کابل ګراوند کې جلسه کوو. کابل ګراوند چې دا د سواد د ټولو نه غټ ګراوند دی بلکې زه به دا ویم چې دا د خیبر پښتونخوا د ټولو نه غټ ګراوند دی. په داسې کې دوه جلسه وکړه او په دې کې یو شمېر ګڼ شمېر خلکو ګډون کړی و او دې ته د منظور پښتین نه علاوه علي وزیر محسن داوړ او ډاکټر محسود عالم او سنای جاز او او نور د سوات چې کوم ځایي مشران دي د پښتون تحفظ مومنت ملک ریاض او اقبالی ساخي لډوګیټ دو وینوخته او دو مین خبره دا و چې دو بیا یو ځل بیا تور ولګو په ریاست باندې چې سوات کې کوم ترهګری شو و نو په دا ریاست کړي و دا ترهګری نو شي دا خلک چې راغلون د ریاست راوسته او بیا ریاست د خلاف اپریشن کړو. دویمه خبره دو دا وکړه چې په سوات کې موږ فوزی چاونی نمونو د خلکو ځمکې قبضه کړې دي او د سوات کې ځمکه کومه ده دا ځمکې د خلکو ته واپس کړې شي او د سوات نه د امنیزي عسكر چې دینو هغه مکمل اوزی او چک پوسټ دې ختم کړی شي. او اخر بل خبره د ټول نغړ خبره دا و چې د غلطه پسونو باندې د خزی راغلي وي چې دا غو بے درک خلکو د چا موریان وي د چا خزی وي چا لوریان وي نو دو دا مطالبه وکړه چې کوم بے درک خلک دي په دې کې چې کوم صفه خلک دي هغه دې آزاد کړي شي. کوم چې دو ورته وایي چې په دو باندې سا الزامونه دي ککړ دي په تره غره کې د دې عدالتونو ته پیش کړی شو عدالت کې فیصله وکړي چې کوم ککړ خلک دي هغه له سزا وکړي او کوم چې ککړ نه صفه خلک دي چې هغه دې آزاد کړي شي. نو په دغه غونډه کې په ګڼ شمېر باندې خلکو ګډون وکړ. نن په کابل کې موسم ګرم او بیا چې کله خلق د په بازارګاو شي او ګڼه ډیر شي نو موسم نور ګرم شي خو بیا هم د خلکو ټول ورځ د ګرمو ته ناسو او د جلسې ګډون وکړ.
فیض افر صاحب جلسې د شمیرې په حق باندې خلک سوی بیلابیل څه اندازې لګیږي چې په دې کې به څومره خلک ناستو او راغلي به ورته؟
د دې دوه قسمه مونږ تفصیل راغستو. یو مونږ غوښتو د سپیشل پانس نه کوم چې د پولیسو خوفي اداره ده دا وو وینا دا و چې د شمیره چې سلور نه 15000 پورې وا او بل چې آی بی کوم انټلیجنس بیورو د فاق اداره ده دا وو شمیره دا و چې د 10000 نه زیات کسانو خو مونږ چې کوم د ویډیوز د لایو کړی دي د فیسبوک په پیج باندې د وایس اف امریکا په ډیو باندې نو پاره باندې خلک کته شو په باندې مونږ سر نوم شیر کړی دي نو پاره باندې خلک کله وګوري نو هغه ته په خپل اندازې کې دي شي چې په دې کې څومره خلکو نو زه خدای شمیره نشم ویلې چې داسونه واخو دونه ویلې شم چې دا بزرګونه کې و.
فایز پر سپ تاسو د میسنګ یاد به درکه خلکو خبره وکړه په نور زینو کې هم منظور پښتین او د پښتون تحفظ مومنت مشرانو او د دې ترڅنګ د ولسی تحریک مشر سید عالم مسعود دی د بيدرک خلکو شمیرې راغونډې کړې دي خو د سواد د دې په اړه باندې په دې جلسه کې یاس ویلې چې بي دي یا دغلطه کوم ځای تنظیمونه چې دغه بيدرک خلکو شمیره به سمره وي
د سې دي چې نن مو د غلطه ریکارډ جمع کوو او یو کس کې نه ولې وو دا کوم دې درک خلک یو وو تلو خپل ريجستریشن به کوو خو هغه ريجستریشن پوره نه شو ځکه چې بیا جلسه شروع شو غن شو خو سواد کې د دې درک خلکو شمیره چې دا پسونه کېده.
او فایز افر سپ د دې ترڅنګ سواد دغه جلسې ته د ورتک پلار کې خلکو کوما یره محسوسوله یعنی د حکومتي ځواکونو یا چارواکو د لخوا کې د دې خلاف کوم ګام پورته کیدی شي یا پلار کې د دې کوم خندان وو
دا سوجي چې د سواد کم خلکونو دا اوسر د مونږ ورو کلین او هغه په اسانه باندې چې تر راغلی وو خو دا سواد نه لوي چې د مردان په خور وزیرستان بنو یا ډی خان یا د اسلام آباد کوټن چې کوم خلک راځو دا غو دا وینا واغو دا تور لګو چې مونږه درګې چې پوسټ یا چې نور کوم فوزي چې پوسټونو هغه باندې مونږ ورغولي او مونږه په قطارونو کې ډیر زیات په 300 غنټي سر کړو دغه ځکه دوی چې بیا مونږ را کوښو مونږ سناری وواله د حکومت خلاف د ریاست خلاف یا د ریاست د ادارو خلاف دغه نه پس مونږ پرې خوډو او څا کسانو د الزام لګو چې مونږ ته په سړک کې غټ دوه ګاډي ودولیو چې دوران شوې دي د سیمسترن نازي او ټیکې وي نو پازو چې باندې مونږ لړ شو خو بهر کله چې جلسې کې د منظور پښتون تقریر کې دونو دا د پاکستان د وخت مطابق د شپې په مخم شپګنیم بجو نه وو بجو مینس کې وو نو باغ ټیم کې دغه ټول خلک چې د جلسې تر رسیدلی
او فیض افر صاحب د دې ترڅنګ په میډیا باندې مونږ هغه تصویران هم لیدلې دي چې ځنې خلکو د پاکستان زنده‌باد په نوم باندې یو ریلی یا ولسی غونډه هم کړو پرون د هغې غونډې شوې به انتظامات او د پښتون تحفظ مومنت خلاف وی ځنې لیکل هم کړو دغه څوک دغه خلک او د دې بشمیره سو او د هغوی ریاکشن یا رد عمل څه دی؟
پرون چې دی په سواد چې کوم کرکټ سټډیم دی پاره کې دا یو جلسه شو و چې هغه ته منځانه به لیکلو چې پاکستان زنده باد مومنت دغه جلسه کې چې کوم کسانو ګډون کړو نو دا دغه ایجنسیانو مطابق کوم چې ما مخ کې دی پی ټی ایم لپاره وي دا هو مطابق چې نو پدې کې د سلور زور نه والا 15000 خلکو شو ګډون کړو خو داخله چې دی دا د امریکن ډیویژن د وزلو خلکو چې پدې کې د شانګلي سواد بنیر کوز دیر بر دیر ملکان باجوړ چترال دغه زلو خلکو دا ټول رول شو هغه چې د شمیره چې د سلوزر نه 15000 کړو په دغه کې دا مومنت چې د پاکستان زنده زنده باد مومنت دا نامعلومه مومنت تل مطلب د دې اوسه پورې پتن لګي چې دا تنظیم چا جوړ کړی دی د مرکزی صدر څوک دی ډیویژنل صدر څوک دی یا د ضلع صدر څوک دی خو دغه تا وینا چې کوم کړی و دا مین کس چې ونه هغه د پاکستان ته انصاف ګوند ایم پی ای او ډټک چیرمن فضل حکیم او سره د سواد ریپریزنټیشن صدر عبدالرحیم او سره د سواد نور د سي خلک وو چې اغه ډیر په جنګولو ولنه دي هغه ورته وینا کړی وو او هغه چې دینو ویلو چې مونږه د فوج ملاتړ کوو د هغه د قربانیان چې کم کړی دي هغه ته مونږه خیرجه تحسین او خیرجه عقیدت پېښ کوو ورسره دا ویلو چې منظور پښتون یا دا چې کوم پښتون تحفظ مومنت ده نو دا د انډیا او د افغانستان په پیسو باندې او د ملاتړ باندې دي.
فایز فر سیب یو اخیری پښتنه داسې په میډیا باندې اکسونه راغلی او ویډیوګان هم داسې خبرې شوی وي چې ګینی نن چې د پښتون تحفظ مومنت کوم غونډه شوی و دی ته هم دغه پاکستان زندباد ریلی یا دغه مومنت او تحریک چا جنډګینی د پاکستان راوړی و او هغه راغونډه کړی شوی و. په دې باندې د پښتون تحفظ مومنت مشرانو سویلی دي چې دا څوک او چا ګینی دغه کار کړو چې هغه د پاکستان جنډا پورته کول ته نو پریخودي.
نه دا سينو چې دا د پاکستان زندواد مومنت کس یا و یا نو هغه سنوم نو ورسته دغه ټیم کې زړه دغه ته موجود و چې یو کس هو یو الکو یو ځوان الکو چې د عمر وې دسي اتیش دیش کاله و هغه جنډا د پاکستان راغسته و هغه د ګراوند تر نو تو جلسې دا جلسې د مینس تر هغه د پاکستان جنډا هغه چوته کړي و هغه پسې بیا د پښتون تحفظ مومنت چې کوم کسانو هغه رالو هغه ته یوې چې دلته په دې جلسه کې مونږ دا ویلي چې یا به سپینه جنډه یا به تورې. سپینه جنډه چې دا د امن علامت دی او تور جنډه چې دا زموږ د خفګان علامت دی په کوم باندې مونږ خفه یو. د دې علاوه د سیاسي پارټیانو او نور جنډې مونږ په دې باندې بندیز لګولې چې دلته خلک سیاسي جنډې نه راوړي څنګه چې پرون د پاکستان تحفظ مومنت په جلسه کې د ټولو سیاسي ګوندونو سره د جمهوریت اسلامي او جمعیت علما جنډې وي. په دغه باندې هغه چې دی خپه شو او هغه چې وتونو په وتو کې په وخت رو ګټ کې دغه او د پښتون تحفظ مومنت د کسانو سره لانجو شو خو دغه کس چې کوم راغلو د ښکارید چې د سره ویډیو جوړیدونکو هم څوک راغلو نو هغه دا جنډا واپس کړو بالکل دوی د پاکستان جنډې والا کم کس چې راغلو هغه د ګراوند نام بالکل بار وخت کې دی ز په خپل باندې دغه دولانو ته تصدیق کوم او غاله کوی چې را ما ډېر قربانیان ورکړي دي او زمونږ ډېر ځان شوی دی زم د جلسې لغله ما پرې دی خو هغه پرې نه خو دغه د ګراوند نه بار وېسو.
ډېر مننه فایز فر صاحب مقصد خبر کولو.
مننه جی تاسو.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زیدې
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
د وایس اف امریکا دی وډه یو ساته خبري خبرونه لري. دوام لري د واشنگټن ډي سي د استوديو صدا خبرونه تاسو ته پر ژوندۍ بڑا وړاندې کیږي. د پښتنو د غورنې غورزنګ ولسی غونډه چې په سوات کې نن وا تاسو یو ورستۍ حال د دیوا خبريال فیاض ظفر زخه واورې دی. هم فیاض ظفر په خپل خبرو کې ویل چې غونډه کې یو شمیر خلکو ګډون کړی او چې د بلابل سیمه سره تعلق لرونکو خیبر پښتونخوا قبایلی سیمه او بلوچستان څخه هم په لوی شمیره ولسی غونډه ته ګډون کولو لپاره خلک راغلي او بیا د خبرو په محل هم دغه خلکو فیاض ظفر ته هم ویل چې دوی ته راتلو کې ورسره ستونزې وي. هم په دې حقله د واشنگټن پوسټ خبريال حق نواز سره موږ په تیر خبرونه کې خبرې کړې وې چې حق نواز صاحب هم د غونډې ته ګډون کولو لپاره راتلې خو بیا ورته په لیارې کې یو شمیر ستونزې وي. دا تفصيلات تاسو ته ور بیا وړاندې کوو.
په ټول اول خدای دا چې دا کوم جلسنن په سواد کې و په کابل ګراوند کې دوی ته دراتک د لپاره چونکې زه په خپل باندې تخبینه کلی نه راتلم نو ما وې ما په اندازه باندې یو نیم دوه غنټه ټایم مې لګي خو چې کله جلسه کا تر رسیدم نو تقریبا څلور نیم غنټو کې زه هغه مزل کې په یو نیم غنټه کې په یو نیم ساعت کې تیریږي نو هغه ما پوره تو دویم نمبر دا چې په لار باندې ما په خپل وخت له ټول نه غږ چک پوسټ کله چې ملکنت او د سواد حدود تر نه وځي نو په درګه مقام باندې د غر نوې کې چې کومه تلاشیانې او کم دغه کېږي نو نور کله هغه عام حالات کې نن سبا لک کم شوې دي. نن ما وکتل چې زه په ځای باندې د پښتون تحفظ کمی قافلې را روانې وي کم ګاډي را روانو کم خلک را روانو خدایي جنډې چې تور جنډه او سپین جنډه دا غینه خو او د پښتون کې په نامه باندې یاده منظور پښتین چې کوم ټوپه ده دا یې پر سر کړی نو هغه خلک با سایډونو ته ولاړو او ډېر
شګاډي و درولیو په درګې باندې کوم مخزره تیرې دم او هغه خلکو د ناره وهلې د خپل لغره پاره و ده فوج خلاف په دغه ځای کې چې کوم حالات هیڅ سره کېدل د ريجستریشن کېدو نو دا چې خو ريجستریشن دغه شو چې د ګاډو نه وکړ کړو او هغه ولا لالته به پښتنې کولې او کوم کسان چې وو هغه به الته وکړو الته به نو لري کوم چې ما خپل ګاډي نه کتل او څه سره چې زما خبرې وشوې دا دغه نه مخکې دي چې بل چیک پوسټ راځي چې کله د سواد منګور ته چې کوم نه غلار تر دې دغه نه ولار ته شوې ده چې بای پاس شموزه وته وي په شموزه باندې کوم لار په دغه ځای کې هم یو چیک پوسټ چې پولیس والا په هم دي او وسره شاته د فوج کسان او چارواکي هم ولاړ وي لاله هغه دي هم دغه شان چې کوم ټوپې د منظور پښتین چې په ګاډو کې چا په سر وایا په سر لو په ګاډي کې ناشتو هغه به دغه شان راکوزیدل او د هغه د جامه تلاشي کوم په خلص تر وکړه او لګ به اشاره ول نو دا چې نو چې غني ودرول به واپس کول به او هغه ودرول او هغه شي چې کوم دی هغه ما په خلص تر وګانه وکړه نو دغه شان د کې لا دوه زینو خدای شو چې د مرزان د سیمه نه یا د پیښور د سیمه نه راځي سواد ته په من لار باندې نو دغه مسئله په کرامه خطر اغلې وي
او تاسو وای چې کم خلق سی پی ټی ایم ولسی غونډې ته ورتلل هغه بلش سات درول هم په سمره شمیره کې اندازن سمره کسان به ولاړو او چا سي تلاشي اخست کم چارواکي سي دغه شمیره سمره ورته
دلته خو په درګې ملکان باندې خو دغه خپل فوجانو دغه کې مستقل یو کیمپ او دغه شته هغه د وخت نه ولاړ وي او زه په ځای باندې در سلور لاینونه نه پاره کې او په دغه در سلور لاینونه کې د گاډي چې دي ما چې کوم کتل نو تاسو ته ماوي چې دومره ټایم په لګې ځکه چې سلور لاینه کې درې لاینه کې گاډي تیریږي خاط گاډي تیریږي نو په دغه ځای کې خلک زه په ځای ولاړو او دغه گاډو فوج باندې په کوم لاینګوچونو کې یا په کوم بسونو کې یا په کوم گاډو کې کم از کم داسې لزورس گاډي ما وکتل په خپل باندې او په دې مو په جندل چې هغه باندې تور او سپینه بیره کوي او کسانو ته په سر کړی و د پښتین کې نو دغه خلک چې کم دي تقریبا صدا سي او زبداسي هم سره 15 کسان هم لاندې او کتل څه بغاړو کې ناشته او دغه ځکه هغه خپل احتجاج ریکارډ کو او دغه څنګه به برج کوم دغه ولا نو الف خو کسان نو نو او گاډي به ودرول او خاص کر عام گاډي چې کوم او دې دغه پرې خودل په کوم گاډي کې ویا ته په مخه ته پاته ویا په سر کړی و یا به رغبه په لګې درو تور او سپین نو هغه گاډي به کوم دې مخه او غریب او درول او غریب دغه کمرې ته وټلو الته به ته پوسټ پوښتنه یا ريجستریشن نوم نو دغه سيزونه کېدل دا چې فزیکل لغنو خو جامه تل شو تل شي ما په خپل وخت او دغه کسان دغه وخت په وخت باندې شو غاړي ما دل ته سره سات چې ولاړو ما هغه کسان دا موقت له دغه په خپل شتو باندې
شو او د دې ټول ستونزو باوجود تاسو ولسی غونډه ته هم لاړاست مورال څنګه وو د اغه تنانو چې په ولسی غونډه کې برخه خسته
نو خلک په دې جذبه کې ده جلسې نه مخکې هم او د جلسې نه وروسته هم ډېر خلکو سره خبرې وشوې جذبه خو د هغه ښکارا د هغه د نارو نه مو د هغه چې کوم اکشن راغلي دي دا ډېر غټ ګراوند دی نو ډېر خلک راغلي وو هغه کې غټه خبر ما ته په نظر راغله په پیښور کې ما کتلې وو نو هل تم زیات تر خبرې جن چې خلک راغلي وو او دغه شان د وزیرستان نو خلک راغلي وو دغه شان پر نور زینو کې هم د هر سیمو خلک هم راغلي وو خو د سواد په دې غونډه کې د ټول غټه چې ما شونه پر خلکو سره خبرې وکولې نو هغه زنانه هغه ماشومان او هغه ماشومان او هغه نارینه چې پای کې دغه نور څه هم خلک راغلي وو خو د سواد خپل خلک پکې هم په ګڼ تعداد کې او زیاتره مطلب شي یو څو ماشومان خدا سي وي چې خو په سټیج خبرې وکړي او څه ناس ته مو مسلسل جړل هغه د جړل جواب چې کوم دي هیڅ سره مبارزه جلسه کې نو چې دې سره جواب ورکړي هغه زیاتره به زره کښو کسان یاد چا مور کار چې په څه طریقه باندې د ری پلاران یا د ری ماماګان یا د غیرونه هغه الوتي یا بخنه غواړم
هغه په
کې کې شو یا ا دغه وجنو کې یا په نور څه کې په دغه شان دغه دا یو څه پکې ماته ډېر ښکارا خو مورال دغه تاسو ما وی چې دا یو ښکارا خبرې وي
ډېر مننه حق نو واسب تاسو دې وسره خبرې وکړې
الله مخشال لره ډېر
مننه مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوم د خبر خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه دا ټول ریجن دی
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون دی. په سوات کې د پښتون تحفظ مومنټ غونډې ته ګڼ شمېر هغه خلک هم راغلي وو د چا خپل خپلوان چې د سو کلونو راهسې بې درکه دي، ځینې د اته، ځینې د لسو کلونو راهسې بې درکه دي، او تر اوسه پورې دوی ته دا هم نه ویل کېږي چې د چا په لاس کې دي. دوی تور په امنیتي ادارو باندې لګوي او وایي چې تر اوسه پورې عدالتونو ته هم نه دي وړاندې کړل شوي. د جلسې شروع کېدو وړاندې د منګ په سواد کې خبریال فیاض افر د دغه بې درکه کسانو د خپلوانو سره خبرې اترې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
اوریدونکو او کتونکو دا وخت کې زه د کابل د سواد د کابل په گراوند کې ولاړ یم چرته چې دا پښتون تحفظ مومنټ جلسه بنن ماسپخین په 2 بجې کېږي. دا وخت کې جلسه لا شروع نه ده، خو دلته ګڼ شمېر زنانه راغلي دي، تصویرونه یې ولیدې، دوه سره خبرې کوو. تاسو کوم ځای راغلي دي؟
منګوره نه.
څوک ورک دي؟
زمه دي.
څوک کله نه ورک شه دي؟ څنګه ورک شه دي؟
دا نه هم کار دی چې د 31 اگست راشي او نه کال به پوره شي او نه ټلیفون را پیدشته او نه ملاقات شته. موږ انصاف غواړو، موږ انصاف راکړي.
السلام علیکم، دا ذوالقرنین زما ورور دی او دا می مور ده، او دیس کار دی زموږ ټول فیملی ممبرس چې دي فیمیل، نو هغه په سپیلیټ فورس کې دي او په پولیسو کې دي، نو د وطن محافظ چې دي هغه بیا ولی انسیکیور دي. نو چیف آف آرمی سټاف ته زما دا ریکوست دی چې د خدای د رضا لپاره زما د دې مور د ګردې لکه ختم شوې او د سترګو نظر یې د هغه په جړه پراتلو په جړه کې ختم شو، په پلارې د خفګان نه ټیبي لګېدلې دي. نو چې د وطن محافظ دومره انسیکیور دي، نو زما چیف آف آرمی سټاف ته دا ریکوست دی، زه ورته درخواست کوم چې د خدای د رضا لپاره زما ورور دې مونږ ته آزاد کړی شي. هغه د بی ایس سی سټوډنټ وو او هغه د سیدو میډیکل ټیچنګ هاسپټل چې دی دا غي نوم، هغه میډیکل ټیکنیشین کړي، ټریننګ حاصل کړي دي. نو ثانک یو سر.
استاذ صاحب یې څوک رکھتی؟
زما زوی نشته دی، اتم کالی دی، سلندر کسو
کم زی تاسو
سرسنای د سرسنای رحمان علی نوم دی او دا اتم کال دی چې د سره پته نه لګي چې کم زی دی او کم زی نه دی. په اوله کې ملاقات کې دا وسی د سره نه کیږي.
ستا کم ځای مغلی بچوړیا
سر سرنای نه
خاص ستا سوګرک دی
دا زما تر ده
ستا سوګرک دی دارو لامین
دا زما پلار ده.
تاسو د کم ځای راغلی؟
سر سرنای نه.
دا لکه ته کې چې आवाज راشي
موبایل نمبر
کله نو ورک ده
اټم کال ده اټم
دا ابي در علی ارشد اقبال دا سوګ دی
دا زما ځامن دی.
تاسو د کم ځای؟
سر تلګرام.
او دا څنګه ورک شي دی او کله نو ورک دی؟
دا فوجانو نیولې دي، دا کور نه بوللی او سر پته نشي نه هم کالی دی. افلاری بي ګنا ني نګولې ته سار وله تله والته کې وشتل لې مړ دي.
دا دوانه لکان غیب دی او افلاری چا وشته
فوجانو وشتل نګولې ته سار وله تله وو انا هم کال لري دي الکانو غیب دي سر پته نشتی.
دا نور زامن شته کور کې؟
کور کې یو په سعودي کې دی نو انور نشتی.
ابې تاسو کور کې دي؟
تاسو وی
کم ځای نه راغلی؟
شنګلې نه.
شنګلې نه؟
ها.
اده س کله ورکشې ده؟ څنګه ورکشې؟
نه هم کال 2009 کې ورکشې ده، نه هم کال دي چې موږ نه مړلې دل نه جون دي لاري مړلې.
اور دین کو تاسو واری دو دا خو سوزان نه وی چې هغه دا خبره وکړي چې دا غو کسان ورکتی زیات کسان چې دینو دا 2009 نه ورکتی او دلته مونږ وګورو نو یو غټ شمیره دا ګن شمیر خلک ته سړی دی، ماشومان دی، زنانه دی چې هغه راغلی دی او هغه چې زمون کسان ورکتی زمون ور سره رابطه نه کیږي. فیاض ظفر وایس اف امریکا ډیوا کابل.
دا د وایس اف امریکا دی ودا یو وساته خبری خبرونه لیدوام لري. د پښتنو د ژغورنې غورزنګ د سواد ولسی غونډې ته هم د پاکستان میډیا کې ځای نه دی ورکړل شوی او د دې غونډې تفصيلات او د مشرانو خبري د سوشل میډیا او په خاصه د فیسبوک لایف په ذریعہ خلکو ته رسول شوی. پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کارکونکي اسامه خلجی سره په دې اړه زموږ همکار ارباب محمود علی مرکه کړی ده او اسامه خلجی وایي چې د پښتون تحفظ مومنټ یا پی ټی ایم ته په روایتي میډیا د ځای نه ورکولو له وجې د دې غورزنګ ټولې هلې ځلې په سوشل میډیا کېږي او د سوشل میډیا تصدیق هم په خپله یو ستونزه ده. دوی دا هم ولید چې څنګه کولای سي چې خلک د رښتیا او د دروغو خبرو تصدیق په دې په ذریعہ وکړي. تاسو ته دا مرکه وړاندې کوو.
جی ګورې دې کې دا خو یو ډېر مشکل کار دی چې تاسو ګورې چې کم چې دی سم خبر دی او کم غلط دی. نو هغې کې که تاسو ګورې چې کم دا موومنټ دي او کم چې هغې کې ممبران دي د هغې چې دی ټولو په ټویټر باندې په فیسبوک باندې چې دی اکاؤنټ چې دي هم هغې باندې ټولو کې زیات اعتماد کول په کار دی ځکه چې هغوی خپل هغه اکاؤنټ چلی او خپله چې کم هغې څه خبره کولی هغې باندې اچوي او خلک چې دی زرګونو خلک هغه بیا ګوري. نو هغې باندې ذات اعتماد کول په کار دی که نور چې دی په اخبارونو کې او نور ویب سایټس کې یا نور اکاؤنٹس طرف نه تاسو ته چې دی ډېر زیات پروپاګینډا د موومنٹ خلاف چې دی تاسو ته ښکاري ځکه دا داسې یو تحریک شروع شوی دی چې کوم چې هغې پاکستان کې دی مخکې تللی نه دی کتلی نه حکومت نه ریاست داسې تحریک کتلی چې ډېر زیات ځوانان چې دی یو ځای شوي دي او هغوی چې دی خپل خلاف ظلمونه کېږي هغوی باندې باره کې خبره کوي لګیا دي. نو دې وجه نه هغې خلاف پروپاګینډا بم چې دی اوس موږ خیال ساتو چې غلط غلط خبرونه هر ورځ چې دی را روان دي او بیا یې لیډرانو ته هغوی باندې پریشر راځي چې تاسو وایئ چې دا رښتیا دی که نه. نو اوس هغوی ټول ورځ به ناست دی دا خبرې خو نه کوي چې دا رښتیا دی که دا نور چې خلک پروپاګینډا کوي یا غلط دی. نو دې دپاره زما خیال کې هغوی لیډرانو نه موږ ډایرکټلی تپوز کول پکار دی چې موږ ته پته وچلی چې دا څه چې دی اصلي د هغې ډیمانډ دي او څه دا نقلي خبرونه چلی لګیا دي په انټرنیټ باندې.
خلجی صاحب که زه ستاسو د یو ساده ټک خبره پوښتنه وکړم یو عام تن ته چې کم د دې سینسیټیویټي نه د دې حساسیت نه نه دی خبر هغه په اسانه څنګه کولی شي چې دا اکاؤنټ جعلی دی یا دا اصلي دی؟
جی ټولو کې مخکې خو تاسو وګورئ چې هغه اکاؤنټ اکثر چې کم خلک دي کم چې یا په لیډران دي د تحریک یا خدا سي دي چې هغه په نیوز میډیا کې کار کوي په میډیا کې کار کوي یا سیاستدانان دي هغه اکثر تاسو ټویټر باندې وګورئ نو هغه نوم مخې ته یو بلو رنگ چې دی یو ټیک مارک به لګېدلی. نو هغه نه تاسو ټویټر کې پته چلی دی شي چې دا اصلي هغه ته ویریفاید اکاؤنٹ وایي. نو دا اصلي ویریفاید اکاؤنٹ دی ټویټر ویریفای کړی دی چې دا اصلي دی کس چې دی دا اکاؤنٹ او په فیسبوک باندې اندازه کېږي خو اوس ډېر کم دی. هغې کې به تاسو ګورئ چې هغې نور څومره څه پوسټونه دي او څومره چې دی هغې فالوور دي نو څومره خلک هغې چې دی فالو کوي هغې څومره دایره ده په ټویټر یا فیسبوک باندې هغې نه تاسو پته چلی دی شي چې دا اصلي اکاؤنٹ دی که نه. او بل بیا تاسو چې دی هغې نه ډایرکټلی تپوس هم کولی شئ او هغې تحریک کې نور خلکو نه تپوس کولی شئ ټویټر فیسبوک کې تپوس کول خلکو نه دا ډېر آسان دی. دا یو څو طریقې دي. بل چې تاسو خبر ملاو شي نو تاسو په انټرنیټ باندې هغه سرچ هم کولی شئ په ګوګل باندې چې دا رښتیا نه داسې شوي دي که نه.
او اخیری پوښتنه ستاسو نه خلجي صاحب کومه او هغه دا خبره چې غیر روایتی میڈیا څومره مضبوطه ده څومره آواز ده مضبوط ده په مقابله کې د روایتی میڈیا؟
جی ډېر زیات مضبوط آواز ده په غیر روایتی میڈیا باندې که تاسو ګورئ دا پښتون تحفظ موومنٹ چې جلسه وه په لاهور کې هغه په روایتی میڈیا باندې هغې بالکل ذکر اډو نو اډو کوریج نو هغې باندې ډېر زیات دباو. که تاسو ټویټر باندې وګورئ نو درې څلور ورځې که نه ټاپ ټرینډ په پاکستان کې پښتون لانګ مارچ ټو لاهور. نو هغې نه تاسو ته پته چلی چې سوشل میډیا باندې څومره درنه آواز چې دی او تاسو چې دی په سوشل میډیا باندې دې باره کې چې څومره خبره کوئ او هومره چې دی هغه ټرینډ به راځي او هغه ټرینډ چې تاسو ګورئ نو بیا تاسو به پته چلی چې دی ملک کې ټولو کې زیات په سوشل میډیا باندې کم موضوع باندې خبره کېږي لګیا ده. نو د دې دا مطلب دی چې درې څلور ورځې په سوشل میډیا پاکستان کې ټولو کې زیات خبره ده پښتون لانګ مارچ ټو لاهور باندې کې دا لګیا وه. نو دې طاقت خو کافی ده او روایتی میډیا باندې که ډېر زیات دباو وي نو تاسو سوشل میډیا باندې دباو دومره نه شي کولی ځکه چې هغه یو هر کس چې دی انډیویجوئل کس هغې خپل اکاؤنټ وایي باندې خبره کوي نو هغې باندې دباو هر کس باندې دباو کول ډېر زیات مشکل دی. نو دې وجه نه د دې طاقت ډېر زیات دی او په کار ده چې خلک چې دی خپل څومره چې رایې دي اظهار رایې هغې چې دی په سوشل میډیا باندې څومره چې کولی شي ضرور.
ډېره مننه اسامه خلجي صاحب د ډیوه ریډیو سره د خبرو کولو.
ډېره مننه.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ فیسبوک VOADIWA ټوئیټر @VOADIWA انستګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
دا د وایس اپ امریکا ډیبر ریډیو او ټلویزیون خبرونه ده. زو د پاکستان قبایلی سیمې سولې وزیرستان وانه کې قبایلی خلکو د موبایل سرویس د نشټوالي پر ضد احتجاج کړی دی. زموږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د سیمینار د ریډیو خبریال عدنان بټنی نیخ په نیغه په لاین راغلی دی. بټنی صاحب سلیم شي.
خوشاله اوس اکرام صاحب.
ډېر مننه. بټنی صاحب احتجاج چا کړی دی او غوښتنې سوي؟
اکرام صاحب په دې چې د وانه سیمایز خلک موجود و چې هغه موبایل کاروبار تړلي خلک هم و دغه چې د سکول چې کوم طالب علمان دي او دلته چې کوم د پی سی اوز یعنی پبلک کال آفس چې دي د هغې مالکانان هم و او داسې سوداګر هم و چې په زیات شمېر سره دین دغه احتجاج ریکارډ کړی. د ایف سی کیمپ مخې ته دغه احتجاج ورکړی او دی دلته شعارونه ورکول او نیوکې کولې چې دې لپاره د موبایل سرویس چې له تېرو څلورو کالو راسې ځنډولی شوی دی د دې په فوري طور باندې بحال کړی شي. کوم چې د موبایل کاروبار کوونکي خلک و هغې لپاره دا وینا وسوه چې دوی څلور کاله وړاندې کوم موبایلونه راوړي وو هغه ماډل اوس بدل شوي دي. هغې په سر باندې د موبایل نوې ماډل راوتلي دي. څومکه دلته د موبایل کاروبار چې دی د موبایل بندیز په وجه باندې انتهایي زیات ضعیف شوی دی. هغه زړې ماډلې چې دي هغې قیمتونه هم په شار لوېدلي دي او له هغې په وجه باندې د دې چې قیمتونه دي نو هغه هم په شار لوېدلي دي او د دې کاروبار ته سخت زیان اوښتی دی. دغه چې اول چې د کوم کاروبار دی موبایل بندیز له امله نو عام مکمل طور باندې پټه په اوتړل دي ځکه چې په دې علاقے کې خلکو موبایل اخستل هم پرېښول دي. دغه چې کوم دی مختلفو د کالجونو طالب علمانو هغه دا خبره کوله چې اوس څنګه نوې دنیا ده او نوې دنیا چې دی شکل هم چرته اپلای کوي یا چرته داخله لپاره د خپل اپلای کوي نو په هغه کې موبایل نمبر چې وي هغه ضروری وي او بیا چې دې ته اطلاع ورکړل کېږي په هغه موبایل نمبر باندې نو چې دوی په علاقې کې موبایل سرویس بحال نه کار نه کوي نو دوی دغه مختلف قسم داخلي یا داسې د دې چې کوم جاب د نوکرانی دي لا هغه نه ورسته بیا پاتې شي.
بټنی صاحب دې ته کې یو پوښتنه د ډیرو خلکو په ذهنونو کې برازي فرض کا په جنوبي وزیرستان یا شمالي وزیرستان میرانشاه یا هغه ځینو کې د چا خپل کورونه وي خپل خپلوانو او یو کس په بار ملک یا په کراچۍ اسلام آباد لاهور په هر ځای کې اوسېږي نو دغه خلک چې د یو بل سره رابطه کوي او د موبایل فون هم نشته دی د دوی د رابطې ذریعہ څه ده؟
اکرام صاحب د دې یوازنۍ چې کومه رابطې ذریعہ ده هغه ټلیفون لاین لاین دی کوم چې پی ټی سی ال هم ویلی شي خو زه به تاسو ته ووایم چې په دغه قبایلي علاقو کښې پی ټی سی ال سرویس چې دی هغه هم په هغه طریقه باندې ده څرنګه چې په نور بندوبستي علاقو کښې دي په مخصوص علاقو کښې دغه اسانتیاوې ورتلې شوي دي خو هغې کښې هم ورته نن چې کوم دغه د پبلک کال آفس یا پی سي او چې کوم مالکانان دي هغو دغه دریض لرلی چې دې ته دا ویلي شوي دي چې تاسو ته کوم کس ټلیفون لپاره را ځي هغې به موبایل نمبر اخلئ هغې چې چا ته ټلیفون کوي هغه به هم ترې نوټ کوي او د هغه شناختي کارډ نمبر هم ضروري دی نو دې په وجه باندې دې وویل چې اوس دغه د خلکو چې کوم کسٹمر و هغه هم ډیر زیات کم شوی دی. دغه څه چې کم په خارج هیوادونو چې لکه په غبایلي علاقو ستاسو ته پته ده چې دلته اقتصاد سرچینې انتهایي ضعیفې دي نو خلک خپل معاش لپاره زیاتره په عرب هیوادونو کې مسافرۍ کوي نو دوی چې کومې د هغه طریقه کار دی رابطې نو هغه بالکل نشته. اکثره خلک موږ کتلي دي چې هغه بیا بندوبستي علاقو ته راځي او بندوبستي علاقو نه په موبایل یا د انټرنیټ په ذریعه له خپلو خپلوانو سره رابطې نیسي خو په دې کې زیات مشکل چې د هغه ځرانو لپاره ده چې هغه بیا نشي کولی چې هغه لاندې بندوبستي علاقو ته راشي نو په کلونو کلونو باندې دغه خلک چې وي د خپلو خپلوانو سره رابطې نه وي. زه به تاسو دا هم وایم چې په دغه احتجاج چې دغه پرېکړه وسوه په دې چې دلته چې کوم ایف سي کمانډنټ دی هغه هم ناست وی پولیټیکل انتظامیه هم وه او دغه چې کوم مشران وو او دوی ویل دي چې د مئی میاشت تر پنځمې نېټې پورې په دې باندې مخته عمل کوي خو تر دې مهاله لا څه عمل نه شوی او دی چې کوم احتجاج کوونکي دی وویل چې که چېرې موبایل سرویس پرانستل شوی نو دوی به بیا دغه احتجاج چې پراختیا کوي. خو زه به تاسو ته ووایم چې مومند ایجنسۍ هلته چې له ډېر وخت چې موبایل رنولی شوی وو تېرو درې ورځو نه چې دغه اطلاعات دی چې د مومند ایجنسۍ کوم هیډکوارټر دی غلنۍ صرف په هغه کښې د موبایل سرویس چې دی هغه پرانستل شوی دی خو له نورو په کومې قبایلي علاقو چې داسې اطلاعات نشته چې هلته موبایل سرویس چې وي هغه بحال کړی شوی وي.
ډېره مننه عدنان بټنی صاحب موږ سره دا خبرو کولو.
خوشحاله اوسئ. مهرباني جی.
دا د وایس اف امریکا دی ودا یو ساته خبری خبرونه لیاده وام لري. تاسو ته یو راپور وړاندې کوو چې د خیبر ایجنسی لنډی کوتل تحصیل کې د درې کالو راهیسې د بجلی د نشتوالي ستونزه ده. په دې اړه په تیر خبرونه کې زموږ همکار نصیر احمد کاکړ د ډیوا خبریال ابراهیم شنواری سره وروستي تفصیلات پوښتلې دي. تاسو ته وړاندې کوو.
الیکٹریسٹی سپلائی کم نہیں چکن دا اگوی دا یو اعلان کړه چې په ګرد کبالی سینو کې سم تمر چې تجارتی مرکزونه دي یا د بجلی کمرشل استعمال کیږي دا خلک به بجلی میټرې لګایي نو بیا به اغوی لا بجلی کولای شي. دلته دا هم زیاته ونی ورته چې په کبالی سینو کې زیاته چکم خلک بجلی استعمالي اغوی بیرونه نور کې یا اغوی په خپل ځای باندې میټرې نه لګولي اوس په کمرشل ځای باندې یا تجارتی مرکزونو لپاره دا ضروری ګرځول شوی دی چې اغوی به اتمن میټرې لګایي. خو دلته چې موږ غنډې کوتل کې د ځایي تاجرانو سره خبرو کړه اغوی چې یو خو د دغه اداره دغه باور ورکولو ته تیار نه دي چې د دغه میټرې لګولو سره به د دوی لوډ شیډینګ چې کومه دورانیه ده هغه به کومولی شي. ځکه چې دا مهال په ګرد کبالي سیمه کې د ورځې په کچه د 15 تر 16 ساعتونو پورې لوډ شیډینګ کولای شي. دویم ده چې دا هغوی هم ورته یو بل شرط ښایي چې کومې ذرې په قیاجات دي نو دا به هم هر یو دکاندار یا تاجر د نوي میټر سره لګي او دغه ذرې په قیاجات دي یو لک نوه ساعت تر 3 لک 15 لک پورې شته. خو د هغې هیڅ ریکارډ د پیسکو سره نشته ځکه چې تراوسه پورې میټرې نه لګول شوي. نو دکاندارانو تاجرانو دا یاد چې هغوی ته باید دا خودلې شي چې دغه بقایجات دغه نه په حکم طریقه باندې خشې شي چې هغه تکل میټرې نه لګېدلې دا بقایجات بیا څنګه پاتې شي. ور سره د پاکستان مرکزی حکومت او د فارا سیکټر هم بیا دا ایدیا وکړي چې هغه په قبایلی سیمو کې د بجلی د استعمال په ایواز هغه د بجلی ادارې له هر کال کروڑونو روپۍ ورکوي. نو بیا هم ځکه دا تاجرانی چې ولې هغه نه دا تقاضا کولای شي او نو اوس زیاتره خرچې دي څنګه روجره روانه ده. هغوی بیا اندېښمنه شوي دي چې د بجلی مشکل دی تر او دغه بجلی په مشکل باندې کابو راوستلو لپاره هغوی په شخصي جنریټرو باندې یا په شمسي پینلو باندې او یا په اجتماعي جنریټر چې هغې نه دوی بیا پیسو باندې بجلی اخلي په هغې باندې کار چلي. خو د هغې وجې هغې د وجې دوی د میاشتې په کچه 3,900 تقریبا 6,000 روپۍ پورې بلونه ورکوي کوم چې په هغو باندې یو لوی مالي بوج دی.
او شنواری صاحب داسې هم راپورونه دي چې د لنډی کوتل تاجران د بجلی د میټرو لګولو ته تیار نه دي. د دې څه وجه ده؟
تاجران یې چې موږ میټر په دغه شرط لګولو ته تیار یو چې یو حکومت ذریعې په قیاجات دي چې هغه دوی نه لرې کړی شي او بله ده چې حکومت به یا د بجلی اداره به دوی ته دا باور ورکړي چې چې په ټول هیواد کې حکومت داوا کوي چې په لوډ شیډینګ باندې کابو راوستل شوی دی دوی له به هم بیا پوره بجلی ورکولی شي او داسې به نه وي چې دوی د میټرې هم ولګولی شي د دوی نه پیسې هم اخیستی شي خو د لوډ شیډینګ دورانیا چې ده هغه به باید چې کمه کړی شي.
ډېره مننه شنواری صاحب د ځان پام ساتئ.
مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو او ټلویزیون دی او اوزو د پاکستان قبایلی سیمی مومندو ایجنسی ته چې هلته کې د جرګا نظام او د پولیټیکل انتظامی لخوا هغه جرګو ټاکنه چې د قبایلی خلکو ترمنځ د جګړو په حل کولو کې دوی رول لوبوي خو دغه جرګو دننه د کرپشن او د بډو رشوتونو چې کمی پیخې رامنځته کیږي او په دې باندې د خلکو تحفظات او نیوکې یو رپورټ پې د هغه ځای نه د ریډیو خبریال ارشد مومن را کوي.
بس لوی اختر وړو کې دواړې وجه دا ده چې بس پیسې دي او رشوت ته یو لالول دي په پسه چاړه دی لالې کار دل نه خلاصې کار باندې د عمر چلیږي. زما خپل یو کیس دی هغه کیس جرګې ختم کړی دی بیا پکې پوټی کلی دغه کړی دی بیا کمشنری ته لاړ د کمشنری نه واپس راغی د دې تحصیلدار په میز دوه قسمونه وشو بیا مې نه منی 10,000 روپۍ هم لګېدې او څوک یې منی نه ونه کېږي.
زما باندې یو کس دعوه وکړه چې دا زما دی زه د اسیسټنټ ډایرکټر دفتر کې تلاسپور ما ریټایرمنټ واخیست. زم سن په کوټه کې ما خپل ځای برتی کو تین کال نوکری کړی و تین کال نه بعد چې دی دلته کیس راوړو هغه پیا چې دی فیصله کړو بیا ورک شو بیا بل راغی بیا د دې ځینې خویزو ډپټي ته ولېږلم بله نه ده هلته درې څلور میاشتې کیس لډاو شو جرګه را پاسې ده پیسې واخیستلې چالیس چالیس هزار روپۍ موږ نه فیس اخیست تا اورېده او باقی چې دی نور شپه دا اوس پته ماته لګي چې ډېر لکه اخیستې دو لکه اخیستې تین لکه اخیستې دي هغه د دوی فیصله وکړله زه لاړم کمیشنرۍ کې معافي لوکو کیس زما هلته چلېدم ما وګاټو اوس چې دی بیا دا بل دفتر کې شروع دی پرون هم زما تاریخ و کنه تا اورې جرګه بالکل پاکه نشته په جرګه نن سبا په وخت کې هم پاکه نشته بس رشوت اخلي فیصله دو کسانو سالیسی نه کوي چې هغه کې فیصله وکړي د پیسو فیصله دوا دی ورته لوټ مار دی بس غر کې وګرځه
محمد امین ملک زمان احمد لوور مومن تحصیل کون سره تعلق ساتم ترکزی قوم سره او تقریبا د 20-22 سال نه چې کوم دی پولیټیکل سره زمونږ روزګار دی تګ را تګم دی سره د ملکای په سیستم باندې کینو په اسو سره
تاسو ته جرګه څنګه ول کی شو کې د تاول کی او بیا تاسو دغه فیصله څنګه کوي او بیا غا چرته دی
د جرګی سیستم خو مخکې مسبل شان ته اوس خو د ای پی ای د انډر لاندې وی او اډر اف ریفرنس جاری کیږي د دریو ممبرانو په نامه باندې د جرګی ممبران ټاکلې کیږي
مته وی چې تاسو جرګی څومره ازادي دي ځکه ک یو جرګه ای پی ای کوټا کی هغه منتخب کی او بیا څنګه کولې شي تاسو آزاد فیصله وکړي
آزاد فیصله خو داسي چې فیصله د فار هم ته بالکل فل اختیار دي چې موږ په فیصله کې په موږ باندې سپا بندي نشته چې کوم قسم فیصله مونږ کوو درې واړه ممبران متفق شي په غسیز باندې نو ای پی ایس ایف چې کوم دی داغي د کورټ اډر چې کوم دی دا اوباسي د غدرې واړو ممبرانو یا لکه میجارټي یا راشي یا مثال دوه ممبران یو خوشي یو پاتې شي نو هغه چې کوم دی ای پی ایس ایف پاغي باندې اډر کوي د جرګې د پاره د فیصلې کولو صدا سي برید نشته دی او نو صدا سي دغه پښته دی سر پريشر پښته دی چې راته به نه کې یا به دسي کې یا به دسي کې دا پريشر په جرګه نشته دی جرګه بالکل آزاد ده
کول کې کې بډې رشوتونه ورکول کې دا جرګه څومره کمزوري کړې ده او تاسو ته په کم نظر ګورئ
پیسې یو خو د جرګې دا سی کنه چې لکه دې ځکه چې څومره ملکان دی کوښښ نو جرګې کوي یو داسې پیسې چې مثال هغه د ګاډي کوي یو یا مثال روټۍ یو ځای ته تزې د چا ملمې د چا ملمودې په ځای کې کینې نو روټۍ خو بخا مخا خوري او د ګاډي کوي په کې ورکې یو داسې چې ا د پیسې ورکول را ورکول د مودې سره دی جرګي سره ني او پر سره را پیسې پوښ پیسې لګي ځان ورکې ټیک ته چې جرګي ممبر مبازي داسې شته دی چې مثال پیسې په پکې علي د ورکول په کولو خو تا تمام مخ کې ویلې چې ور نه دی دا قطعی نه پړ کیږي چې تک کروڑونه روپۍ او سړی لور کې کنه وړ وړ یو پړ پړی
تاسو مونږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لای شئ فیسبوک پی او ای ڈیوا ټوئیټر @ وی او ای ڈیوا انستګرام پی او ای ڈیوا او په یوټیوب وی او ای ڈیوا نیوز د وایس اف امریکا دی ودا یو واسطه خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه درته وړاندې کوو تاسو ته راپور وړاندې کوو چې په پاکستان کې اقلیتي ډلې وار په واره په نقشه کېږي هم د احمدی ټولنی یا د احمدی کمیونټي سره تعلق لرونکي د کال 2018 لپاره خپل کلیز راپور جاری کړی دی او د دې ټولنی مشران وایي چې په تیر کال کې و اویا خلکو په ضد کاروایان سوي دي چې پکې سلور تنه
پاکستان کې په مذهبي بنیادونو د کرکې او تشدد ښکار احمدی لګکیو په خپل کلیز رپورت کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې هیواد کې د دوی سره په مذهبي بنیادونو د امتیازي چلند د ختمولو پر ضد مضبوط ګامونه واخلي پاکستان کې د احمدی لګکیو لخوا د کال 2018 په باب له جاري کړي شوی رپورت کې د دغه ډلې سره په مذهبي بنیادونو د کرکې تشدد او په سیاسي توګه د جمهوریت نظام نه د بهر ساتلو تفصيلات ورکړي شوی په دغه رپورت کې ویل شوی چې کال 2018 2019 کې و اویا احمدیان د هیواد د لانجمن مذهب د سپکاوي د قانون ښکار شوي چې پکې و کسان اوس هم په جیلونو کې پراته دي. رپورټ جاتوي چې تیر کال سلور احمدیان هم د مذهبي کرکې په بنسټ وجلی شوي. پاکستان کې د اردو ژبې د مطبوعاتو په باب له احمدی ډلې په یو بل رپورټ کې د هغوی سره د کیدونکو چلند تفصیل ورکړی او وایي چې کال 2019 کې د هغوی خلاف د اردو ژبې مطبوعاتو کې 3,986 خبرونه او 522 ادارې لیکلې شوې وې. د احمدی ډلې ویان سلیم الدین ډیوه ریډیو سره خبرو کې وایي هغوی د هیواد دننه د تشدد نه علاوه د سیاسي بهیر نه د ساتلو د ګواښونو سره هم مخ دي او زیاتوي چې د دوی دپاره انتخابي کمیشن جدا انتخابی فہرست جو کڑے دے.
حکومت پرسیکیوشن چھوڑ دے جو سپانسر کرنا تو بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے. حکومت نے امتیازی قوانین بنائے ہوئے ہمارے خلاف ایک کمیونٹی کو ٹارگٹ کر کے اور اس کو ان کو سپورٹ کرتی ہے. پنجاب گورنمنٹ نے ہمارا سارا لٹریچر بین کیا ہوا ہے. صرف دوسرے لوگ نہیں حکومت اگر ساتھ چھوڑ دے اور حکومت پیٹرنائز کرنا چھوڑ دے تو شاید بہتر ہو جائے.
حقوائی کو حکومت ددوی سر جبر او ظلم زیاتی پریک دی او حقا امتیازی قانون ختم کلی دا کم لاندی چی دا غڈالا دا سیاسی بحیر نا بحر ساتل کی گی نو بیا کی دی شی چی ددوی حالات ٹک شی. دا پاکستان دا انتخابی کمیشن ویان ندیم قاسم وائی حیوات کی دا احمدیانو نا علاوہ دا نورو لگکو پا شمول دا گرد و خلق لپارا مشترکہ انتخابی فہرست جوکلی شوی دی او دا هر څه د قانون لاندې تر سره شوی دی. د پاکستان احمدیان کال 1904 او یایم کې په آئینی توګه د اسلام نه بهر کړی شوی وو او په هغوی باندې ځان ته د مسلمان ویلو او یا د مسلمانانو د مذهبي نخو نښانو د کارولو هم بندیز دی. د بشري حقونو د خپلواکه کمیشن ایچ آر سی پی د اقلیتي څانګې د کونسل غړی ندیم انتونی هیواد کې د احمدی لږکیو پر ضد په ټولنیز کچه کرکې او تشدد باندې اندېښنې سرګ گندوی او وای پاکستان کې په آئینی توګا گرد وګړي برابر دي او د چا سره په مذهبي بنیادونو د توپیر چلن کول یوې مهذب ټولنې سره خ نخکاری.
گورنمنٹ کو انہیں لینے چاہیے اسٹیپس تاکہ ان کی جو بھی جائز یا ان کی جو مذہب کے مطابق جو ان کو وہ چاہتے ہیں ان کے مطابق ان کو آزادی دی جائے, ان کو روکنے کے لیے زور دیں کیونکہ ان کو تو ایف آئی آر بھی نہیں جلدی کرتی, بہت بہت بڑے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں.
ہغوائی بائیت چی حکومت دا احمدیانو سر پٹولنیز اور ریاستی کچ دا کی دن کی امتیازی چلن پر زد گا منا پور تکڑی او چکم قانونی غختن لری حقی تد کتنا اکڑی شی. پاکستان کی 13 میاش یو عدالت خپل پریکل کی ویلی ہو که دا حیواد یو شہری شناختی اسناد جوړوي نو باید چې خپل مذهبي شناخت په ډاګه کړي. خو د هیواد د بشري حقونو فعالینو دا د هیواد د احمدی لګکو پر ضد یو بل گزار بللی وو.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربورو ولای د لاسا غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایی او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کوونکی مختار خلیل, زای VOA Diva.
دا د وایس اپ امریکا ډیو ریډیو دی او اوس تاسو ته نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وړاندې کوو. نن زموږ همکار مختار خلیل صاحب د پاکستان د انګریزي ژبې یوې ورځپاڼې مقالې ته کتنه کړې ده چې پکې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف خبرداری ورکړې ده چې په هیواد کې دننه غیر جمهوری طاقتونه ځان مضبوطوي. دغه کتنه زموږ همکار مختار خلیل صاحب کړې ده, تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر میا محمد نواز شریف درې ځله د پاکستان وزیر اعظم غوره کړی شوی دی خو یو ځلې هم خپل موده پوره نه کړی شو. دا وخت میا محمد نواز شریف د ځان خلاف د بډو رشوتونو په مقدمو کې بدبدګیر دی خو د وینا ده چې دا هر څه د خلاف د انتقامی کار روایه نتیجه ده ځکه چې د ملک ډیر مضبوط قوتونه د سیاسي پالیسو سره اتفاق نه لري. نن د پاکستان د انګریزي ژبې په مشهوره ورځپاڼه دی ډان کې د میاں نواز شریف په یو بیان د نامتو لیکوال رمیز خان یو تفصیلی رپورٹ خور شوی دی. د رپورٹ سرخط ته نواز شریف د هغو خلکو نه د ځان ساتلو خبرداري ورکړی دی چې نادیده قوتونه په شا ولاړ دي. د رپورٹ په شروع کې لیکل شوی دی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د پنجاب صوبې د ګوجرانوالا او د فیصل آباد ضلعو پارلیماني غړو ته د پارټۍ په سیکرټریټ کې خپل یو تقریر کې ویلي دي چې په راتلونکو انتخابونو کې د نادیده قوتونو په زور د انتخابونو په غیر قانونه توګه ممکنه ګټات به دنیا ته غلط ثابتول وي. د ویلی دی چې دا وخت د پاکستان روپۍ په سیمه کې د نورو ټولو ملکونو د کرنسۍ نه ډېره زیاته را پریوتې ده. د دا وکا چې د دوی حکومت د ملک اقتصادي حالات ډېر ښه کړي وو خو چې کله نه دی د یو سازش لاندې د عدالتونو نه نااهله ګرځولی شوی دی. د هغې نه پس د ملک معیشت د زوال په لوري روان دی. میاں نواز شریف عدالتونو کې د چلیدونکو مقدمو په حواله اوی چې راتلونکو لسو شلو ورځو کې معلومه نه ده چې دی به چرته وي. خو ده په سختو الفاظو کې دا خبره وکړه که حالات هر سم وي خو زه د خپلې خبرې نه ناوړم. دوی چې پاکستان کې تر اوسه پورې جمهوری طور منتخب یو وزیر اعظم هم خپلې مودې پوره کولو ته نه دی پرېښوی شوی. دا ځکه چې پاکستان کې د آئین او د قانون هیڅ حیثیت نه دی پاتې. ډان اخبار لیکي چې میاں نواز شریف په کال 1901 کې د پاکستان د دوه پړقه کېدو د ذکر کولو په موقع و چې موږ هم د هغه وخت کړې غلطۍ نن هم کوو او موږ د سقوط ډاکنه هیڅ عبرت وانخیستو. میاں نواز شریف په عمران خان باندې هم تور پورې کچھ دے د پاس خلکو په حکمونو روان دے. دل پکار دی چې دی عمل نزانو باسی. میاں نواز شریف پارلیمانی غړو ته خپل تقریر کې دوی ته اوی چې را روانو انتخابونو ته ځانونه تیار اوساتئ. د الزام لګولو چې د پاکستان مسلم لیگ د نون ګوند د ټوټې ټوټې کولو کوششونه کیږي خو دا نشي کامیابې دی. کوم خلکو چې پارټي پرې خودی دا اغوی ته د ټکټونو ورکولو نه انکار شوی وو. میاں نواز شریف خپل تقریر کې د کورنو چارو د وزیر د ښاغلي احسن اقبال هم ستاینه وکړه چا چې ججانو ته د یادګیرنې دا یو پیغام ورلېږلی دی چې یوازې ججان نه سیاستدانان هم د عزت خاوندان دي. په دغه موقع وفاقي وزیر احسن اقبال د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق پخوانی وفاقي وزیر خواجه آصف صوبایي وزیران او د نون مسلم لیگ نور ډېر مشران هم موجود وو.
وایس اف امریکا دی ودا د واشنگتن ډی سی د سټوډیو صدا خبرونه تاسو ته پر ژوندۍ بڼه وړاندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو نوی وزیر مایک پومپیو د خالی یکشنبه په ورځ سعودي عرب ته رسیدلې دی. حوالته به د دغه هیواد د چارواکو سره د ایران د جوهري تړون ترڅنګ په شام کې د امریکا په رول باندې خبرې اترې کوي او د منځني ختیځ د لومړی سفر وروسته به دوی د اسرائیل او اردن ته
نبی ټاکل شوی خارجه وزیر مایک پمپیو د ایران میزایل پروګرام په سر تهران ته سزا ورکولو په سر نړیوال ملاتړ ترلاسه کولو لپاره منځنی ختیځ ته د خپل لومړي سفر په اولنی پړاو کې سعودي عربستان ته رسیدلې دي. مایک پمپیو په سعودي عرب او د دوی په گاونډي ملکونو باندې زور راوړي چې د قطر سره د ډیر وخت راهسې روانې خپلې مسلې حل کړي. د کوم نه چې د امریکایي چارواکو په وینا ایران د یمن او شام په شمول په دغه سیمه کې خپل اثر زیاتولو لپاره ګټه پورته کوي. مایک پمپیو نن په ریاض ښار کې د سعودي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز سره لیدلې دي. د سعودي عرب ترڅنګ بحرین، مصر او متحده عرب امارات په وروستیو کې د قطر سره تعلقات د تاوتریخوالي ښکار شوي دي. امریکا د سعودي عرب او قطر ترمنځ کړکېچنو اړیکو مایوسه کړی دی. څوک چې په منځني ختیځ کې د ایران د اثر مخه نیول غواړي. سعودي عرب ته د مایک پمپیو د سفر شروع کېدو لږ سات وروسته د ایران په مرسته د یمن حوثي یاغیانو د سعودي عرب په سویلي ښار جزان باندې میزایل ویشتلی دي چې پکې یو تن وژل شوی او د ایران لخوا زیاتېدونکو دړکو په اړه د امریکایي چارواکو ادعاو ته اهمیت ورکړی دی. د مایک پمپیو سره په سفر د خارجه وزارت اعلی چارواکو په ایران باندې تور لګولی دی چې د یمن حوثي یاغیانو ته په پټه میزایل ورکوي. ایران د شام صدر بشر الاسد ته هم مهمې مرستې ورکوي. د سعودي عرب خارجه وزیر عادل الجبیر سره ملاقات په وخت خبري اعلانو ته په مختصر وینا کې پمپیو وویل ایران د غټوله سیمه بې ثباته کوي. نوموړي د قطر نوم نه اخستو په وخت د خلیج ملکونو په اتحاد باندې هم زور راوړو. الجبیر په دغه موقع وویل سعودي عرب د ایران خلاف د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ انتظامیه د تګلارې او د ایران سره نیوکلیای تړون په شرطونو باندې بیا غور کولو مرسته کوي. د امریکای اعلی چارواکو د نوم نخ کار کولو په شرط میډیا ته ویلي مایک پمپیو با سعودي مشرانو ته په ډاګه کوي چې د قطر سره خپل اختلافونه په هر حال کې ختم کړي. د امریکای په خوانی خارجه وزیر ریکس ټیلرسن په مرسته د کویت په منځګړتوب د سعودي عرب او قطر ترمنځ خبرې اترې د ناکامۍ سره مخ شوې وي. د خارجه وزیر مایک پمپیو سره په سفر د نوموړي مشر سلاکار براین هوک په یورپی اتحادیانو او نورو ملکونو باندې غږ کړی دی چې د ایران میزایل پروګرام کمزوري کولو لپاره په دغه هیواد بندیزونه اوس ولګوي. براین هوک په ریاض ښار کې خبریالانو ته ویلي دوی د ټولې نړۍ په ملکونو باندې زور راوړي چې د ایران میزایل پروګرام سره تړلي خلکو او ادارو باندې بندیزونه ولګوي. نوموړي ویلي د یورپی اتحادی ملکونو مشرانو سره د ایران نیوکلیایي او میزایل پروګرام په سر بحث د خبرو غټه برخه وه. مایک پمپیو به د خپل درې ورځني سفر په وخت د سعودي عرب وروستو اسرائیل او اردن ته ځي چرته چې به نوموړي امریکایي اتحادیان او اتحادیان د ایران په اړه د ډانلډ ټرمپ انتظامیه د تګلارې نه خبروي. نوموړي د جمعې په ورځ ویلي تر اوسه د ټرمپ انتظامیه دا فیصله نه ده کړې چې د ایران سره شوي نیوکلیایي تړون نه ځان وباسي او کنه، او زیاته کړې د ایران په نیوکلیایي تړون باندې خبرې اترې روانې دي. د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ سره د مئی میاشت 12 نیټې پورې وخت شته دی چې د ایران نیوکلیایي پروګرام په اړه شوي نړیوال تړون کې د پاتې کېدو او یا د دې نه د وتو فیصله وکړي.
وایس اف امریکا ڈی ودا تاسو اوس یو بل راپور وړاندې کوو چې د جیوا خبریال شاین افریدی په پېښور کې د پولیو چارواکي فیض الحق سره خبرې کړې دي او فیض الحق په پېښور کې ځای خلکو ته د پولیو د ساسکي ورکولو په اړه پوها ورکوي او ورته د دې په اهمیت خبرې کوي. تاسو ته دا راپور وړاندې کوو.
دا د پیښور سیمې رګیللما د پولیو د مخنیوي څانګې ټیکنیشن فیض الحق ته کوم چې تیرو څلورو کالو راسي ځایي خلکو ته د پولیو او نورو نهو ټیکو اهمیت په اړه کور په کور پیغامونه رسوي. فیض الحق وای دلته زیاتره افغان کډوال میشتي، دوی په میاش کې یو یا دوه ځل اوټریچ یا کورونو ته ځي د کوم له وجې چې والدین ټیکو په حق له حساس شوي دي، او دوی نه یوازې پولیو کترې مهمه ګڼي بلکې په خپل وخت نږدې صحت مرکز ته ټیکو د پاره ماشومان هم راولي.
لکه دې نه مخکې مونږ د میزل کمپین دا کړو چلورو، هغه هم ډېر په شوق باندې دا کړو. بیا لګې نه مخ آی پی یو کمپین مونږ چلورو، انجیکټیبل پولیو ویکسین دی، هغه هم ډېر په شوق باندې دوی کړو. نو ټیکټ ډېر ښه په شوق باندې ټیکټ لګی.
په نږدې وخت کې د نړیوالې صحت ادارې سروې تر مخې د پېښور زیاتره سیمو کې پولیو وارس کار شوی دی، او د صوبې مرکز په حیث قبایلي سیمو تر څنګ هیواد د نورو برخو نه هم ګڼ شمېر خلک پېښور ته تګ راتګ کوي، کوم چې پولیو وارس د یو ځای نه بل ځای ته د وړلو خطر سیوا کوي. صحت ماهرینو تر مخې صرف ټیکې په ماشومانو کې د دغه وایرس او نورو بیماریو پر ضد توان پیدا کوي.
تشنج دی لپاره دا ټکی او دا نمونیا لپاره تاسو مهرباني وکړئ که دا ما دغه چې تدل تک کسان را نشي تاسو بیا سنتر ته کسان راوړي، سنتر ته هم ډېر په شوق راوړي او اوټریچ کې هم ډېر په شوق راوړي.
د فیض الحق په شان داسې یو شمېر صحت محافظان د دغه ماشومانو صحت لپاره خپلې هلې ځلې کوي، او هم دغه وجه ده چې تیر یو کال راسې پاکستان او په خصوصي توګه خیبر پختونخوا کې په پولیو پیښو کې واضح کمې راغلی دی، ولې بلخوا د قبایلي سیمو نه یو پولیو کیس هم نه دی رپورټ شوی. شاهین افریدی، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو ټی وی، پیښور.
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم څارلی شئ، فیسبوک پی او ای ډیوا، ټویټر ات وی او ای ډیوا، انسټاګرام پی او ای ډیوا، او په یوټیوب وی او ای ډیوا نیوز.
د وایس اف امریکا دیوا یو وساته خبری خبرونه د محل پایترسي جو تاسو مش سره ملګری او سید ریډیو خبرونه بلیا د وام اساتی د دې خبرونه وړاندې کوم کی تاسو قربانه او زکل سم کاکر
او زه محمد اکرام
تاسو اجازه تخلو شش پدرته غواړم.